द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د جنوري 9 نیټه د پاکستان کې وخت شوه دی د شپې لس په افغانستان کې دی د شپې 9 نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز ارباب محمود
هر کله وایو په دې خبرونه کې بعد تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي
لومبه خبر چې کوم موږ سره مهم دی هغه په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرال نیکلسن د پناساپی سفر د پاکستان قبالی سیمه شمالي وزیرستان ته ورغلی چرته چې د پاکستان د پوسټ چارواکو دوی ته په سیمه کې د ترهګرو په خلاف جاری عملیاتو باندې تفصیل ورکړی دی
او دا به هم په خبرونه کې شاملی چې د یو تازه رپورت تر مخه په پاکستان کې مذهبي تندروا ډلو جماعت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان د بلوچ بیلتون غوخو ډلو په مقابله کې 2018 کال کې زیاتې د تشدد نه ډکې کاروایانې کړي بل طرف ته په پاکستان کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکي وایي چې ورځ تر ورځه ملکی حالات د دوی د پاره نور زیات بدتر کیږي او یوازې په 13 هفته کې د دوی سلور تنه تختول شوي
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی ادارو کې د فساد شتون د افغانستان د ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه سیوا کړې ده یوې غونډې ته د وینا په مهال هغلی غنی د هیواد دښمنانو ته خبرداری ورکړو چې خپل ناسم تدبیرونه دې نه تکراروي
دا او د دې نه علاوه نور یو شمېر مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي سره اوسئ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونو ته د واشنگټن ډی سی نه غواړم چې ډیو ریډیو سره اوسه په دې خبرونه کې یو شمېر ویډیو او اډیو رپورټونه او مرکه لرو تاسو لپاره چې د پاکستان افغانستان او د سیمه او نړۍ په حق له دغه رپورټونه او مرکه شامل دي په دې خبرونه کې لومبه به ورزو د افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي جنرال جان نیکلسن د پاکستان سفر کړی دی اسلام آباد کې د چارواکو سره د خبرو اترو وروسته نوموړي د پاکستان پوسټ د پاکستان قبالی سیمه شمالي وزیرستان ته بوتللې ده شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پدېست کې پدې علاقو کې ویل کېدل چې مهمه طرح کړو پناه اخستې وا دغه سفر په حق لا نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیتونی نه پدې رپورت کاوه
په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکلسن د پاکستان په وسر لشکر جنرال قمر جاوید باجوه سره د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان دوره کړې په وزویندې ادارې ISPR لخوا جاری شوی معلوماتو تر مخه دغه دوره تر هغه وروسته کړې چې دواړو فوزي مشرانو په پلازمینه اسلام آباد کې په دواړخیزه امنیت یو بل سره لیدو کاته کړې د دوی په خبره شمالي وزیرستان مرکز میران شاکر پېښور کور کمانډر نذیر احمد بټ دوی ته ستړي مشي ویلي او د عملیاتو پر مهال حکومت متیواک پسې کول ورسته په سیمه کې روان ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو سره د عملیاتو په وجه به کورسي کډوالو د بیا واپسی په اړوند حال حوال تیر کړي او په میرانشاه سیمه کې د پوس په ملاتړ روان ترکیتی چارو جاجه هم اخستای ISPR لخوا جاری شوی معلوماتو درمخه په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر افسر جان نیکلسن پر شمالي وزیرستان کې ترسره شوی په کامیابو عملیاتو پاکستانی سرتیري استایلی او په دوه اړخیزه امنیت ټینګار کړي په شمالي وزیرستان کې پاکستانی چارواکو د امریکا افغانستان او نور نړۍ په خوښته په کال 2014 کې په پراخه کچه سره ضربې عذاب نوې پوځي عملیاتو لاس پورې کړي او د عملیاتو پر مهال حکومتي چارواکي د کامیابۍ ترلاسه کېدو دا فیلري وایي ضربې عذاب عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړي او ناشدي د 2500 پوځي افسرانو او عسکرو په تاواني تر 3500 نه زیاتو وسلوالو چې پکښ یو شمېر مهمه کمانډران شامل دي د مړینې نقصان اړه فلای او په زیات شمېر سره د دوی له قبضې څخه وسله هم خپل لاس ته راوړې ده خو په آزاد تر دې وخت پورې دغه دوی لري تصدیق شوي په شمالي وزیرستان افغانستان امریکا او نور نړۍ په تیرشي وختونو کې سخت اندیشنې لرلې او ویلې چې د وسلوالو افغان طالبانو حقانی شبکه القاعده خارجیان او په خپل پاکستانی طالبانو په شمالي وزیرستان کې خوندي مرکزونه او په بشپړه ځال لرلې چې له دغه ځای څخه د پاکستانی هیواد په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه ترسره کول په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکالسن د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې د امریکا له پاکستانی حکومت څخه د افغان طالبانو حقانی شبکې په ضد کاروایی ترسره کولو غوښته هم هغه رنګ پڅیده. ویل کېږي افغان طالبان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره پخوانی روابط او نږدې اړیکې لري چې له وجې پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالي راپورټونه هم ترلاسه کېږي. کله مو چې په دې اړوند د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر ساتنه وپوښتل چې دغې دورې وروسته هدف څه دي او آیا حقانی شبکې په اړوند په امریکایي د ریس کې به څه فرق راشي، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی:
د وجه باندې دوست د اهداف یو خو امریکې ته داخل چې شمالي وزیرستان کې اوس امن دی، هلته ترخګرو مرکزونه نشته، کېدی شي واقعیت کېږي خو مرکز داسې موجود نشته دی. او بل چې کوم پاکستان عملیات دغلته کړي وو د هغې د کامیابۍ او هم یو اثر لري. امریکا به ګوري چې دا څنګه پاکستان دغلته عملیات کړي، څه څه مشکلات وو ته څه دغلته وو چې هغې سره جګړه شوې وه. بالکل دا هغې ته باور ورکول چې شمالي وزیرستان اوس ترخګر نه پاک دی او دغه ځن حملې نه کېږي. خانی شبکه په افغانستان کې ده او زیاته پاکستان کې نشته.
که څه هم پاکستانی حکومت د تندروي په ضد د کامیابۍ ترلاسه کېدو دافع لري، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او پاکستان کې روانو تاوتریخوالي په اړوند تر دې وخته پورې څه نه دي ویلي، کومه چې د امریکې تر ټولو زیاته اوږده جګړه شمارلې کېږي. په وروستیو کې د جان میکین په مشرۍ امریکایي سینټرانو یو پړاوي د شمالي وزیرستان سفر کړی او د سفر وروسته ویلي چې پاکستانی ریاست ته نور هم د تندروي په ضد ډېر څه کول پکار دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
په افغانستان کې د عالمی فوزونو کمانډر جنرال نیکلسن چې د پاکستان ناڅاپي سفر کړی دی او هلته کې شمالي وزیرستان ته هم تللی و، نو په دې اړه باندې تاسو تفصیلي رپورټ واورېدو. عدنان بیټنینا د ډیوا ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه موږ سره دی، د سکایپ د لارې ملګری شوی دی، هغوی نه به د هغوی نظر هم واخلو. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. پیر زبیر شاه صاحب، څه ګورئ د جنرال نیکلسن دغه سفر پاکستان ته په دې حالاتو کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات هغه شانتي سم نه دي، لږ تاوتریخوالی دی پکې، څه پیغام لري؟
جی، دا سفر په پاکستان زیات خویم چې افغانستان په حق ډېر مهم دی، ولې چې افغانستان کې مونږ لري د نږدې 100 میاشتو کې تشدد کې اضافه شوې ده او هغه گروپونه چې کوم پاکستان باندې تور لګی چې د پخاورې نه حمله کوي لګیا دي، تر هغه گروپونه په کې حقانی شبکه شو سپیشلی هغه په ډېر حملو کې انوالو دي. نو څنګه حالات ته بدلیږي نو په پاکستان باندې دا دباو زیات دی، خو پاکستان دا دی چې کوم ضرب عذب اپریشن او هغه دنیا ته یو د کامیابی مثال ښایي او امریکا ته او نور نیټو نور ملکونو ته دا خودل کوشش کوي لګیا دی چې دا اپریشن کامیاب وو او دوی په خاوره تر هرګر ګروپونه نشته، اسپیشلی حقانی شبکه نشته چې کوم ټول دنیا به ګمان کولو چې شمالي وزیرستان نه دوی اپریټ کوي لګیا دي. نو په دې ماحول کې اوس موږ وینو چې افغانستان کې تشدد کې اضافه شوې ده، امریکې الته فوجیان دي او دین علاوه نوې صدر را روان دي سورزو کې باغه الله فخلی. نو په دې حالاتو کې چې کوم جغرافیایي حالات دي، سیاسي او موږدام وینو چې کوم افغانستان او پاکستان حالات دي، هغه ټیک نه دي، امریکای پاکستان حالات ټیک نه دي، نو دا یو قسم پاکستان طرف نه کوشش دی چې دنیا ته وخی او اسپیشلی امریکای ته وخی، ولی چې امریکای دا غټه مطالبه و دا 100 کالو نه چې پاکستان شمالي وزیرستان ته فوجونه بوزي او هلته عملیاتو کې او حقانی شبکه چې کوم هلته نیټورک دی هغه ټول تباه کړي. نو دا یو کوشش شو جنرال نیکلسن الته بوتللو دینه مخ کې چې موږ خیال وکړو. نو سینیټر جان میکین هم بوتللی او هغه ته هم داسې یو شی ښودلی او ورته ویلي چې دا څومره یو کامیاب اپریشن دی. خدا به موږ ګورو چې څومره کامیاب دی یا نه دی، دا یو ځان له خبره ده، خو پاکستان کوشش دا دی چې دنیا ته وښیي چې دوی تر هرګرې کې مخلص دي، تر هرګرې خلاف جنگ کې او خپل خاورې نه دا ګروپونه لري کړی دي.
چې څنګه تاسو وی پیر زبیر شاه صاحب، د هندوستان سره هم د پاکستان حالات سم نه دي، افغانستان هم په ناباوري په خای نن سبا او ډیر زیات تاوتریخواله د افغانستان سره هم د پاکستان په تعلقاتو کې لیدل کیږي، په امریکا کې انتظامی بدلون را روان دی، لګي ورځي ورته پاتې دي، د ډونالد ټرمپ حکومت به جوړیږي، نو ګینه دا څه په پاکستان باندې څه دباو خو نه خای چې هغوی ته داسې یو اشاره ورکړي چې په دې حالاتو کې هغه سره هغه مطالبه ته ځان تسلیم کی یا په پاکستان باندې تاسو وګورې خونه یو فشار ماحول جوړی لګیا دی؟
او نو ماته خدای چې کوم د جن نیکلسن وزیر دی هغه داسې ماته نه ښکاري ولې چې دا نوې پاکستان فوج نوې مشر جوړ شوی او ما په خیال خو هغه ملاقات ته هغه حق لاو چې هغه سره ملاو شو. خو دا دی چې کوم شمالي وزیرستان دی هغه هلته بوتل ما څنګه اول وویل چې دا پاکستان یو ډیر کامیاب مثال ښایي او دی وایي چې پاکستان کې ترهګري ختمه شوه چې کله نمونږ د آپریشن لانچ کو په شمالي وزیرستان کې. خو اصلي کوېشن دلته دا دی چې آیا واقعي دا آپریشن موثره دی او آیا واقعي هغه ګروپونه چې کوم امریکې ته خطر دی په افغانستان کې او افغانستان ته خطر دی هغه ورک شوی دی؟ نو هغه مانه د خیال چې هغه مقصد کامیاب شوی دی. مونږ لیدل چې ټول نه زیات متاثر شوی چې څوک دی په دې آپریشن په وجه هغه لوکل خلک دی. هغه مونږ لیدل چې اوس هم هلته دوکانونه وران دي هغوی جوړوي لګیا دي خلکو د احتجاج باوجود دین علاوه ته ټارګټډ کلینګ اوس هم شروع دی او هغه آپریشن نه پس مونږ لیدل چې کوم ته هرګر ګروپونه په شمالي وزیرستان کې وو هغوی واوختل په پوله اخترف ته افغانستان ته او افغانستان کې تشدد کې ډیره زیاته اضافه وشوه ولې چې هغه کسان چې کوم عملیات به دلته کول هغوی هلته شروع کړل. نو دا او چې څومره پورې پاکستان باندې فشار خبره ده ما ته داسې ښکاري چې څنګه د حالات اوس هم خراب دي. ډیموکرات په حکومت کې حالات ډیر خراب شوي وي. F-16 په بند شو ډیر او چې کوم امداد هغه مشروط شو او ټرمپ خو ویلی یو دوه پیر داسې خبرې کړې وي چې پاکستان امداد اخلي خو هغه کار نه کوي چې کوم غواړي چې دی وکړي. نو اندازه دا ده چې حالات نوې ایڈمنستریشن سره نوې انتظامی سره به پاکستان باندې فشار نور هم زیاتېږي او پاکستان باندې به دا مطالبه نور هم زور اخلي چې هغه د حقانی شبکه لشکرې طیبه او نور داسې ګروپونه چې کوم پاکستان د خاورې نه افغانستان کې تشدد کې انوال دي هغوی په خلاف د یو حتمی کاروایی وکړي.
ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د خبرې کولو.
ډیره مننه.
گران اردن کا تاسو د ډیور ریډیو سیډن کار او خبريال پیر زبیر شاه صاحب نه دغه سیډنه وریده چې د امریکای په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر امریکني جنرال جنرال جان نیکلسن د پاکستان د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سفر کړی دی. پاکستان نړۍ ته خوتل خواړي چې د ترهګرو په خلاف عملیات کامیاب شوی دی او د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر او نورو چارواکو پر لپسې ویلي چې پاکستان کې ترهګر په شاتم بولی شوی دی او ډېر ضرب په دې کې کامیابی ومومي. خو غیر دولتي ادارې او سړنې څومره ادارې دي هغه وایي چې که هر څه د تشدد په کچه کې کمی راغلی دی خو بیا هم نورې ډلې د دغه عملیات وروسته پیدا شوې دي او اوس هم یوش مرډله د پاکستان لپاره غټه خطر لري. د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نور تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د رپورت تر مخه د کال 2014 دوران پترهګر بریدونو کې 28% کمی ریکارډ کړی شوی او د هیواد په 50 ضلعو کې تر سره شوو 3001 ترهګر بریدونو لقبله 908 کسان وجلی شوی. ولې د غ رپورت په ګوته کوي که څه هم خودکش حمله په شمیره کې د تیر کال دوران یو څه کمی راغلی خو دغه مهال 50% هدفي وجنې هم رامنځته شوی. رپورت مخکې لیکي چې د نور ترهګر بریدونو سره سره په مسلکی او فرقیز بنیادونو هم تشدد کې کمی راغلی خو خبرداري ورکوي چې د فرقیز تنظیمونو د فعال کردار لکبله د فرقیز تشدد لړۍ جاری پاتې کیدی شي. رپورت زیاتوي چې په کال 2014 کې د لشکری جنگوي په لشکری جنگوي العالمي کې بدلیدل خای چې د غډله د خپل کار دایره پراخوي او د نړیوال ترهګر شبکو لکه داعش سره د ځان سمول توانته ودا ورکوي او د بلوچستان په خوزدار سیمه کې تر سره شوی برید د دې یو لوی مثال دی. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وای
هغه سوچ لا اوسه پورې ختم نه دی. دا هغه سوچ مخنیوي چې هغه سوچ لاندې ډیر خلک داسې دي چې هغه اوس هم دغه تنظیمونو ته په یو ښه نظر باندې ګوري چې دی یو ډیر مهم کار کوي. نو دغه سوچ مخنیوي تر اوسه پورې هغه باندې ماته داسې نه ښکاري چې په حکومتي سطح باندې یا داسې په مقامي سطح باندې داسې طریقې کار یا حکمت عملي شوی چې دغه کوم وینا چې دی کوي دا موږ جهاد کوو یا موږ مطلب دا انګریز خلاف کوو یا دا خلکو خلاف کوو چې د انګریز ملګری دي یا امریکای ملګری دی.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر را نوای کزه هم ریاست د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي، خو بیا هم جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی پرنګ ډلې مضبوطیږي.
گروپس جو ہیں وہ ری سٹرکچر ہو رہے ہیں اور ری آرگنائز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے خطرہ باقی ہے. جب تک ان کے یہ صلاحیت کو کمزور نہیں کیا جائے گا یا ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ ری گروپ یا ری سٹرکچر نہ کر سکیں اپنے آپ کو، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا.
ہغوائی دغه ډلې په بدل بدل نمونو سر دوباره جوړیږي او ځان په یو نظم کې راولي، نو ځکه موږ وایو چې خطر لا موجود دی او تر څو چې دغه ډلو د سر دوباره راغونډېدو توان نوي متاثر کړی شوی یا نوي کمزوري کړی شوی، نو دغه ډلې به په تسلسل سره د هیواد د سلامتیا دپاره یو ګواښ وي. رپورټ زیاتوي چې د مذهبي وسلوال تنظیمونو ګواښ په تر هغې موجود وي تر څو چې ریاست د طاقت د استعمال نه پرته د دغه ډلو د مخنیوي بله کملار نوي خپله کړې او د جماعت الاحرار مضبوطې دل د تحریک طالبان پاکستان د عملي توان کمی پګوت کوي. جماعت الاحرار کال 2014 کې شپږ شپېته حمله کړې وې او تحریک طالبان پاکستان یو سل شپږ بریدونه تر سره کړي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د آرمی پبلک اسکول د پیخي نفس نیشنل ایکشن پلان یعنی د ترهګرۍ پر ضد چې کم قومي تګلاره جوړه شوه، د هغې د لاندې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو قیام هم وشو. فوزي عدالتونه جوړ کړی شو د ترهګرو یا د ترهګرۍ د مقدماتو دپاره. د دې عدالتونو موده هم ختمه شوې ده. حکومت که څه هم کوششونه کوي چې د دې نیټه وغځولی شي او په دې حقله خبرې اترې روان دي، خو د فوزي عدالتونو په جوړېدو باندې او بیا د دې د میعاد ختمېدو نه پس د دې په کارکردګۍ باندې ډېرې نیوکې هم روان. صادق قاسم شانه په یو تفصیلی رپورت کې د هر ساورو
د آرمی پبلک سکول پیښور تر هغهرای پیښې نه پس د یو قانون لاندې د دوو کالو لپاره قائم شوی فوزي عدالتونو موده پوره شوې ده. د کال 2015 د فروری میاشت نه دغه فوزي عدالتونو د تر هغهرای ملزمانو پر ضد مقدمه اوریدل شروع کړي وو او په دغه دوو کالو موده کې 215 مقدمه اوریدلې وي او یو سل او یو شپېته د ترهګرای ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده او سه یو سل شپاړس مختلف ملزمانو ته عمر قید سزا اورولې. په دغه دوو کالو موده کې صرف 12 سزا شوي کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. خو پوهان وایي چې په دغه دوو کالو موده کې د جرایم او د ترهګرای خاتمې لپاره عدالتي نظام کې څه خاص اصلاحات نه دي شوي او د مخکنه موجود د ترهګرای پر ضد قوانین کې هم اصلاحات نه دي شوي. یو سیړونکی پروفیسر خادم حسین وایي چې د دغه فوزي عدالتونو قیام هم یو غیر جمهوري عمل وو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې باندې نیوکه کړي.
ما ته ښکاري دا چې عدالتي نظام کې کوم کریمینل جسټس سیستم دی هغه کې سختیاتي تبدیلیاں پکار دي، هغه سټرکچرل ریفارمز پکار دي چې کوم خلق په دې آئینی توګه باندې یا د آئین د لاندې چې د قانون جوړېدو کوم عمل دی هغه کې مثلا فاټه شاملولو، د هغه کې اصلاحات کول، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، هغه کې د مدرسو اصلاحات کولو، هغه کې په ترهګر تنظیمونو د نفرت انګیز مواد خپرولو باندې قطغن لګولو خبره وه، هغه کې میډیا باندې خبره وه، هغه کې پنجاب کې د عملیاتو خبره وه، تعلق نو دا یو متوازی غیر جمهوری عمل.
یو بل خبریال او د بشری حقوقو تنظیم سره تړلې کارکونکې غلام دستکیر هم وایي چې بیړنی حالاتو کې بیړنی ګامونه غستل کیږي. فوزی عدالتونه هم یو داسې عمل و، خو په دې د بشری حقوقو تنظیمونو تحفظات لرل. هغه وایي چې په کار ده د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د وړاندې نه موجود قوانین کې نقصونه لرې کړی شي او هغه عملي کړی شي.
او دا نور لاس چې راغلی دي د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره هغه باندې د خلکو اعتراضات وو. وجه دغه وا چې چې په دې کې بنیادی کوم حقوق چې په کانسټیټیوشن کې ګارانټي شوی دی یو عام سټیزن ته پاری باندې کمپرمایزز کیږي. دا وجه ده چې اکثر اوقات په دې باندې اعتراضات پکې د بشري حقوق غړي چي دي. دا کژانت دغه اکسچراغله او د ملټری کورټس دغه بار کې چې کوم قانون سازي شوی و د دوه کالو د فارغه پوره شو. خو سوال دا دی چې انټی ټیریزم اکټ کې کوم داسې کمی و چې د دې کورټس ضرورت پیښ شو. هغه کې بلاشه داسې شیزونه دي چې کوم د مسکریج اف جسټس په هغه کې کیږي کوم چې ندي په کار او په هغه باندې اکثر او بیشتر د انساني بشري حقوقو غړي چې دي تنظیمونه چې دي هغه په اعتراضات کوي. خبره دغه ده چې کوم الریډي انټی ټیریزم اکټ یا نور لاس چې پهل جوړ شوې دي د تر هغه د مخنیوي لپاره دا غي مطلب خدا دې چې یا دا غي انفورسمنت صحیح نه دي او یا غي قانون کې نور تبدیلی کول پکار دي.
پوهان وای چې ملک کې ترهګری ختمولو لپاره پکار ده نېشنل اکشن پلان کې ټاکلې شوی نور عملی ګامونه هم واغستل شي. بیړنی او وقتی اقدامات په ځای پکار ده د ترهګرای وجوهات ختمولو لپاره مستقل او عملی ګامونه واغستل شي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او اوس په تاسو ته یو شمیر نور رپورټونه هم وړاندې کوو. دغه سبا د پینټینګ یا انځورګرۍ یو رپورټ هم په دې خبرونه کې ویډیو رپورټ لرو ابم تاسو سره شریکو. خو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان را لېږلې ده او دا رپورټ د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف چې دا وخت د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې هغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخ ملکونو د پوځي ائتلاف مشري جوړ کړی شوی دی. په دې باندې د پاکستان په سوشل میډیا او پاکستان په سیاسي حلقو کې او دغه شان مذهبي ډلو کې هم مختلف بحثونه راپورته شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د سړونکو سره خبرې کړې دي او یو تفصیلي رپورټ کې نور داسې بیانوي.
د دفاعي چارو سړنکار او د فوس پوخانه جرنیل تلت مسعود په وینا یو خو د دغه ائتلاف جوړولو مقصد په اړه شکونه موجود دي او دویم دا چې د فوس پوخانی سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د یو داسې فوزي ائتلاف مشري ورکول چې وجود یې د فرقې په اساس جوړ شوی دغه پاکستان په نوي لانجو کې ښکېل کولی شي. په دې اړه نوموړي وویل،
میں سمجھتا ہوں اس کے کافی منفی اثرات ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو خانہ جنگی ہے اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایک تو داعش وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. پھر
دیوائی د دې ډیر منفی اغیز کېدلی شي. تر ټولو لوی خبره دا ده چې د هغوی خپلو کې په خانه جنگای کې لاسوهنې لوجې یو خو داعش هم د پاکستان پر ضد کېدلی شي او بیا د شام، عراق او ایران ولس او حکومتونه هم د پاکستان پر ضد اوچتېدلی شي. په دغه ائتلاف کې چې د پاکستان گاونډي هیواد ایران او عراق او شام نه دي شامل او ټول سنی اکثریت لرونکي هیوادونه پکې شامل کړي. سړنکارانو په وینا چې پاکستان د سعودي عرب سره د خپلو اړیکو په اساس دغه مشرۍ ته غاړه ایښودې ده. د عسکري چارو ماهر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لویه تجربه لري او دغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف لپاره ډیر ګټور ثابتې دي شي.
د راحیل شریف چې کومه تجربه ده د ترهګرۍ خلاف د جنگ او د اتحادم چې کوم جوړ دی هغه د ترهګرۍ خلاف د جنگ دی لکه داعش وغیرہ داسې قوت او نو به پاغي کې دغه سرګرۍ دغه تجربې نه او واقعي د کوم اتحاد داغی فوجونه تی پیدا خستلی شي او دا د خپل تجربه نه هغه ته نوی لارې او نوی ستراتیجی چې کوم وو دا ور کولې شي. البته دا خبره ده چې داغی نه به هر کوم ملکونه دي لکه عراق شو، ایران شو او شام شو او نو هغه په تر اوسه خو په دې اتحاد کې شامل نه دي او هغه یو قسم لا دې ته پاغه نظر باندې نه ګوري لکه نور ملکونه ته ګوري.
سعودي عرب او پاکستان چې ډېرې نږدې اړیکې لري خو سړنکاران وایي د یو کم سلیخ هیوادونو فوزی اتحاد کې یوازې سنی هیوادونه شامل کړی شوی دي چې په دغه اساس یو فرقیز فوزی ائتلاف ګڼل کیږي او هم د دغه لوجه یو خوا کې پاکستان په حکومتي کچا په دغه پریکړه خوخي سرګند کړي خو بل لوري ماهران وای د عرب بادشاهانو کورنۍ شخړو کې دغه قسمه رول تر سره کول خپل په پاکستان کې فرقیز او د ترهګرۍ ستونزې زیاتولې هم شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
راندیکو وز د افغانستان په حواله سره د حکمل روان رپورت. افغان صدر اشرف غنی نن د شهیدانو د مقام په د درناوي په غونډه کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان په امنیتی ادارو کې د کرپشن یا د بدعنوانۍ د لاسا د افغان ځواکونو د مرګ کچا زیاته شوې ده، خو د دې پر ضد دوی ګامونه اغستل شروع کړي دي. هم په دغه غونډه کې صدر غنی دا هم ویلي دي چې که هر څوک په افغانستان کې د بدامنی جوړولو اراده لري، نیت لري یا کاروایانی کوي، نو د افغان خاوره به قبرستان جوړ کړی شي. تفصیل راته حکمل روان په دې رپورت کې راکړي.
د امنیتی ځواکونو د شهیدانو په درنوي غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد دښمنانو ته په خطاب کې وویل ک د افغانستان په اړه له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس وانخلي او دا خاورې ته په شوم هدف وګوري، ځای به ګورستان وي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح
دای وای. زما پیغام دی افغانستان دښمنانو ته وځي دی. دوه کاله وړاندې مو مصیبه غلطه وه او تیر کال مو هم مصیبه له تیروتنو خالی نه وه. له غلطۍ او تکراري مصیبو نه لاس واخلی او که دې خاورې ته مو په شوم هدف وکتل ستاسو لپاره به ګورستان وي. همداراز جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د ترهګرو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو له پوځي وړتیاوو او قربانیو څخه د ستاینې تر څنګ وویل د ورسا نړیوال کنفرانس د بریالیتوب راز او له افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانیو او سرکیندنو پورې تړلې دي. دای وای دی ورساله کنفرانس څخه زموږ ملت استقبال وکړ، خو د دې کنفرانس د بریالیتوب لامل د افغانستان مسلحه امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او په ځانګړي توګه د ملي اردو سرتیري چې د خپل وینو په بدل کې یې دغه ستر ویاړ ملت ته ډالۍ کړ او زموږ د شهیدانو برکت و چې نړۍ له افغانستان سره خپلو ژمنو ته ودرېده. د هیواد جمهور رئیس دا هم ویل دی ملي اردو په لیکو کې هر ډول تعبیض، سیاست او اختلاف ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد موجودیت د مسلحو امنیتي سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي سبب ګرځي او په دې اړه اړوند وزارتونو ته یې سپارښتنه کړې چې د امنیتي سرتیرو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وکړي. افغان مشرتبه په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد د موجودیت له امله د سرتیرو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څرګندونې وکړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم ورته څرګندونې درلودې او ویلې دي چې په تیر کال کې د فساد د موجودیت له امله افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو شمیر زیات و. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د حکمل روان دغه تفصیلي رپورټ اوریدئ چې افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی په امنیتی ځواکونو کې اداروي فساد د مرګ شوبله سبب وبللو ویلو چې دغه ختمولو لپاره هڅه کول پکار دي. اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو د پاکستان د بلوچستان صوبې بندر خار او چرته چې مرکز دی څومره سمندري جازونه هغه پرځې کیږي یا شپ بریکنګ یارډ چې ورته ویل کیږي ګډانی په نوم باندې مشهور دی. هلته کې سمو د وړاندې هم د سمندري جاز پرځې کولو په وخت اور لګېدل او کسان پکې مړه شوي وو ژوند یې د لاسه ورکړی. اوس یو بله پیښه شوې ده, تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نه اورو.
د کلات کمشنر هاشم غلزی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د لسبیلې د ګډانی په سیمه کې دغه اور د سمندر پر غاړه باندې په یو زوړ جاز کې پر پلاټ شپېته باندې ولګېدی. د دلخلی چې پر هغه وخت باندې تر سلو زیات مزدوران دلته په کار اخته وو, 15 کسان وسوځول شو, دوی اوس ټوله مزدوران راک سره
راکشن شوي دي. نور نسته ګر جاز کلی شو دغه مزدوران چې دي دلته چې کم کار کوي په جاز کې, دا د سوات او بونه تیر دغه علاقو پدا جاز کې خصوصا کسانو کار کوي.
د کلات کمشنر آسم غلزی وویل چې اوس د جهاز ټیکدار رضوان دیوان فاروق دوی نیولې دي. د ګډانی د جهاز مزدوران وویل چې په جاز کې سپنج موجود و, حمله دغه سبب اور ولګېدی. د دوی له خولې چې مزدور کار خلک ټوله د سواد وسیدونکو دي. تیر کال هم په نومبر کې د ګډانی په دغه سیمه کې د جهاز د ماتېدو پر مهال باندې اور ولګېدی چې له سوابې شپږویشت مزدور کار کسان سوځل شوي وو, تر 50 زیات ټپیان وو. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
پاکستان کې د سپریم کورټ مشر جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې نن د پاناما لیکس د مقدمې اورونه شوې ده, او په دې مقدمه کې یو شمېر ثبوتونه د لندن د فلیټونو په حواله سره چې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ملکیت دي او نور دغه شانتې په موضوعاتو باندې بحث شوې ده. دغه کیس سبا تر د سبا په ورځې پورې ځنډول شوې ده, اورونه به سبا بیا کیږي. تفصیل پر راکړي پر ولایت شاه.
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د ګل پروز هم د پاناما لیکس د کیس اوریدنه کړې ده. د تحریک انصاف وکیل خپلو دلایلو کې د وزیر اعظم د لور د خپل پلار په پالنې او لندن کې د نواز شریف د خاندان ملکیت فلیټونو لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل په حق له پوښتنې راپورته کړې دي, او د ویلي دي چې نواز شریف او د ده بچي بهرني ملکونو کې اغېستل شوی جایداد لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل یا لارو ګودرو په حق له غلط بیانونو کار اخلي. په دې موقع بینچ د تحریک انصاف د وکیل لخوا د قطر د شهزاده لخوا د نواز شریف کورنۍ ملکیت ثابتولو په حق کې را لېږل شوی خط رد کولو درخواست رد کړې دي. خو دغه بینچ کې ناز دی یو قاضي وینا و چې پاناما لیکس په اړه د شریف خاندان د غړو بیاناتو کې تضادات او سپیناوی به پکار وي. سپریم کورټ د حکومت مخالفه تحریک انصاف, جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواستونو باندې د دې کیس اوریدنه په امروزه بنیادونه کوي, او مرکزی حکومت او مخالفه ګوندونه تر دې دمه پورې شوی کاروایی د خپل موقف ګټه بلي. او د نننه اوریدنې وروسته د مخالفت تحریک انصاف ګوند یو مرکزی لیډر فواد چودھری میډیا ته صدا سے ویلی
کہ یہ کمپنیز کی 1993 سے لے کے 2004 تک ملکی کس کی تھی, بیرر سرٹیفکیٹس کس کے پاس تھے, ٹرسٹ ڈیڈ کس کی ہے, یہ ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی.
دی وای چې د نواز شریف وکیلانو ته به دا ثابتول وی چې د لندن فلیټونه چې د کم آف شور کمپنیانو په ذریعه اغستلی شو د هغې ملکیت د کال 1993 تر د کال 2004 پورې د چا سره و. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د سپریم کورټ تر دې د مپورې شوې کاروایی د حکومت په حق کې بلی
کې عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح عدالت سے باہر عدالت لگانے کی کوشش کی اور جس کے وہ عادی ہیں.
دا وای چې دا افسوس خبر ده چې عمران خان د عدالت نه دا معاملہ بهر راوړی دا کم چې د تحریک انصاف په خوانې حربه ده. نننې اورېدنې په محل د بینچ مشر جسټس کوسا دا هم په ګوته کړې ده چې کتلې کېږي به دا چې وزیر اعظم د پاناما لیکس په معامله پارلمان ته خپله وینا کې څه غلط بیانی خونه ده کړې. واضح دی وی چې په دغه خطاب کې وزیر اعظم د لندن فلیټونو د ملکیت په حق له د قطر شاهزاده سره د شریک کاروبار څه ذکر نو کړې. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او آئینی ماهر قاضی انور تر دې دمه پورې شوې کاروای باندې په خپل څېړنه کې وایي چې دواړه ډلو تر اوسه پورې د عدالت پر وړاندې څه مستند شواهد نه دي پیش کړي.
وزیر اعظم چې دې پابند نه دی چې هغه خپل ټول خبرې عالمان چې د حکومت قانون باندې یو منتدا حاصل د کاروبار بیا خپل دفاع کې اضافه کوي چې عدالت کم
تیر کال اپریل میاشت کے پاناما لیکس کے دا وزیر اعظم نواز شریف دا بچو نمونہ راتلو پا سر دا ملک مخالف و گندون دا دیر وخرا حسے احتجاج کوی. دغه سرګندون نه پډاګ کیږي چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیات خپل هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدل لپاره بهرني هیوادونو کې سرمایه کاری کړې ده. د مخالف ګوندونو احتجاج نه وروسته د تیر اکتوبر په میاشت کې سترې محکمې د دې قضیې د اورېدنې فیصله کړې وه او اوس د 15 کسیزه بنچ مشر پډاګ کړې ده چې عدالت به دغه قضیه زر تر زره او خپل منطقي انجام ته رسوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
په امریکا کې د نوي صدر د حلف پورته کولو د پاره ډيري کمی ورځي پاتې شوې دي. د دوه اونونو هم کم وخت پاتې شوی دی. خو په د 2014 د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس په کردار باندې او د هیکینګ په ذریعه باندې د امریکا صدارتي انتخاباتو په نتیجو باندې د اثر اچولو په لړ کې بحث ډیر زیات ګرم دی. دا او راتلونکي هفته به په واشنگتن کې سیاسي ماحول څنګه وي د غټول تفصیل به د وایس اف امریکا په ویډیو ریپورت کې تاسو رباب محمود علی نه اوري.
اهم دستورې یعنی د اختیار په پرامنه توګه د سپارلو لپاره تیاری روان دي. نو بلخوا د امریکای د استخباراتو په هغه رپورت هم مسلسل بحث روان دي چې ګنې د روس صدر ولادیمیر پوتن د ډونلډ ترامپ سره په ګټه کې د مرستو لپاره د انټرنیټ د لارې د کمپین امر ورکړی بو.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي رپورت ډیر صفا دی. د ټولو لومړی خبره دا ده چې روسیې د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د روسیې لخوا د انټرنیټ د لارې غلا د دې کمپین یو برخه وه او دا چې دوی یوې خاصې نتیجې راایستل غوښتل.
صدر باراک اوباما وایي د امریکا په جمهوري عمل کې د بهرني مداخلت دومره تمه نه کوله.
intended to meddle and they meddled. روسی د لاسوهنی اراده درلوده او دوی لاسوهنه کړی ده.
د جمعې پر ورځ منتخب صدر ډونلډ ترامپ ته د استخباراتو د رپورت تفصیل ورکړی شوی وو. کله چې دا پښتنه وشوه چې ترامپ د دې رپورت معلومات منلې دي نو د ستر مشاورې کیلی ان کونبه ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې روس نه دی کامیاب شوی او دا چې ترامپ صفا ستر کټلې ده. ترامپ خپل په ټوئیټر خپل پیغام جاری کړی او لیکي د استخباراتو رپورت وایي د انتخاباتو په نتیجو د انټرنیټ د لارې د غلا د اثر لرلو هیڅ ثبوت نه لري. د استخباراتو لپاره مشرانو تیره اونۍ د کانګرس غړو ته خپل بیان یا صفایي کې ویلي وو چې روس د بیلټ په شمیره کې هیڅ ګډوډي نه دی کړې خو دا پریکړه هم نشي کولې چې ګنې روس د امریکایانو د ووټ ورکولو رایو باندې اثر لرلې دی. خو په داسې حال د امریکا او روس د تعلقاتو ښه کولو لپاره د ترامپ دشمنو لار کې د کانګرس د دواړو ګوندونو شریکه تګلاره خنټان پیدا کولی شي. د ډیموکرات ګوند سېنېټر ریچارډ بلومنتل وای ډېره ګرانه ده.
هیڅ سوال نه را پیدا کیږي. بیخي نشي کېدی روس د انټرنیټ له لارې غلا کړې، د انټرنیټ د لارې حمله کیې، معلومات پټ کړې دي او بیا دا معلومات یې د امریکای خلاف استعمال کړې دي او مونږ ته پکا ده چې پر روس نور هم سختې پابندې ولګو. د ریپبلیکن ګوند سېنېټر لینسی ګرام وای د کې هیڅ دوی مرای نشته چې روس دا کړې دي. خو بل ځلې بیا ایرانیان او چینیان هم کولی شي. کومنګ د دې مخنیوي ونکړو نن د ډیموکرات سره دا کار شوی دی او سبا بیا د ریپبلیکن سره هم کیدی شي.
روس مسلسل د دې نه انکار کوي او وای د ډیموکراتیک پارټي د سرچینو نه د انټرنیټ لاره اقلا او د دغه معلوماتو په خبرولو کې هیڅ لاس نه لري.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبرونه په فیسبوک باندې نیخ پنیغه دغه سی په ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه کې انټرنیټ سہولت تاسو لرئ نو تاسو نیخ پنیغه کتلې او اوریدلې هم شه. دغه شان یوازې دا نه د ډیوه ریډیو خبرونه که هغه ریډیو دی او که ټی وی خبرونه دی او که ټی وی او ریډیو څومره مرکې شوي دي ریکارډینګ او رپورټونه تیار کړی شوی دی هغه هم تاسو په ویب پاڼه باندې آرکایوز برخه ته لاړ شئ کوم ځای کې چې دا موجود وي ټی وی او ریډیو برخه وښی نو هغه ځای کې به تاسو ته پخوانی خپرونه هم ملاوی دی شي. دغه سه تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو مختلف پروګرامونو په حق له ډیوه ریډیو فیسبوک ویب پاڼه ته تللی شئ. د هر پروګرام خپل ویب پاڼه لري او تاسو په نیخ پنیغه په موضوع او هغه پروګرام د قربانه او ملمنونه پښتنه هم را لګل شي. اوس یو بل رپورت تاسو پام را کړو. پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې خلک د یو شمیر بشري ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو ډایریکټریټ خبر پښتونخوا کې د ډیوه ریډیو خبريال حمید الله په رپورت را لګل دي او وایي چې دغه ډایریکټریټ د ایشیا فاونډیشن په مرسته باندې یو ویب پاڼه جوړ کړې چې په هغه باندې د دوی نمبرونه او د ایمیل اډرس پراته دي. هغه خلک چې کوم لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي راتلی دغه ادارو دفترونو ته خپل معلومات او تفصیل دغه ایمیل په ذریعه او دغه سې د ټلیفون په ذریعه دغه ته دوی سره ریکارډ کولی شي. دغه ډایریکټریټ نور څه تفصیل دي، نور څه کارونه کوي، سات سانتیاوي ورکوي. حمید الله یې په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د څارنې د صوبایي ډایریکټریټ دغه ویب سایټ د ایشیا فاونډیشن په مرسته جوړ شوی دی او د ډایریکټریټ ډایریکټر سید محمد پور سکلین وایي د کمپلینټ یا شکایت کولو سره سره په دې ویب سایټ د انساني حقوقو په اړه د بیدارې او د ډیسکشن یا خبرو کولو اسانتیاوي هم په دا ویب سایټ ورکړې شوې دي.
تھرو کامنٹس هغه موږ معلومات کول شي، هغه اسٹیٹس عمل ته اپڈیٹ کیږي، بلکې ټیلیفون باندې موږ نه رابطہ کول شي. صرف خپل آئی ڈی موږ ته وښیي، هغه آئی ڈی نه موږ ورته ویلی شو چې د دې ویب سایټ سوری کمپلینٹ چې کوم دی هغه اوس کم درجہ کې دی، کم زیتا ورسېدو. سیکنڈلی دې ویب سایټ کې ما تاسو ته وویل چې یو آگاہی حوالے سره لکه یو د دې پورشن خو دې د کمپلینٹ حوالہ یو پورشن دے دے آگاہی حوالہ بھی سر جی انسانی حقوق آگاہی حوالے سر چونکہ انسانی حقوق خطا سو کرے ندا خو ڈیر لکر یو آل انکمپسنگ ہون دے سبجیکٹ دے.
دا پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاید قریشی وویل دا وخت په صوبه کې یو ډایریکټریټ دی چې د انساني حقوقو د سرغړونو په حق له شکایت ورته کیږي او د لرې پرتو سیمو خلک اوس د خپل کوره د ډایریکټریټ ته آنلاین شکایت کولی شي.
ډیر مخکې کمپلینټس برالتلو په خپل یا په ست طریقے بعد بھی اپلیکیشن رستول و بائیڈاک اور آگے باندھے وہ بیا فردر پروسیڈنگ کے دو اس دادی ویب سائٹ سرا ان شاء اللہ دادا چھ آن لائن ڈائریکٹ چکم داغا کمپلیننٹ بخبل کمپلینٹ درج کئی اور آگے باندھے وہ آگے باندھے وہ ان شاء اللہ زر تر زر چکم دا عمل کی گی اور کمپلیننٹ تب آگے فائدہ رسی گی.
امتیاز شاید اویل حکومت پلان لری جدہ انسانی حقوں په اړه سیمه ایز ډایریکټریټ په ټوله صوبه کې جوړ کړی. د دې صوبایي ډایریکټریټ د اختیار تمامې صوبایي ادارې، نیمه سرکاري ادارې او تمام کاروبارونه دي او په تیر کال کې 1.9 شکایت د ډایریکټریټ ته شی وو چې پکې 1.75 پیسې شوي وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، پېښور.
ګران اوریدونکو کتونکو بوزو تاسو اوس د پاکستان کټ صنعتي ښار کراچۍ ته چرته چې عوامي نېشنل پارټۍ تقریبا څلور کاله پس د کراچۍ په میټرو ویل سیمه کې یو کنونشن کړی دی او دغه میټرو ویل سیمه دلته کې پښتانه ډیر زیات آباد دي. تفصیل راکړئ د دې کنونشن فضل عزیز په ویډیو رپورٹ کې.
د کراچۍ ښار په ګڼه پښتون میشته علاقه میټرویل کې د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د 9 او عوام نېشنل ګوند د مشر عبدالولي خان د 11 تلین په مناسبت را جوړې دستوري ته په وینا کې د عوام نېشنل ګوند د سین سانګي مشر سینیټر شاهي سید ویل په 1300 کاله موده کې په ملک کې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات عوام نېشنل پارټي په نخښه شوې ده. په ټول ملک کې د ګوند 1200 او په کراچۍ کې 1500 کارکونان چې پکې مشران هم شامل دي په هدف شوي دي، خو دوی په شاشه ویني دي او د دې هر څه باوجود نن هم دغه ګوند په میدان کې دی. نو موڑی په کراچی کې پښتون او ترپیخي مسلې په ګوته کړې او ویل د خپل حق اخیستو د پاره هر ګام پورته کول ته تیار دي. شاہی سید اویل سلور کالو رستوی پا داغ پختون میشت سیمه کی دا جلسه را جوڑ اکلا زکا چه پکرا چایی که گون تا ترٹول و زیاد تاوان هم پا داغ لویدی زیلنه کی امری دلی ده او زیاد غړی هم په دغه ځله کې په هدف شوی دی. نو موړی په خپل وینا کې پاکستان کې میشت افغانانو سره د کیدونکو سلوک په اړه ویل پښتانه ټول یو دی، هغه که په پاکستان کې دی او که په افغانستان کې. هغه ویل باید دوی سره پاکستان کې سم رویه وساتل شي. نو موڑی زیاد تک لچ سوک امریکا و برطانیہ تلاڑ شی سوکا لورستو ورطا شہریت ملاو شی او پا پاکستان کے دسلویہ تو کالو رہا سے میشت افغانانو تویل کی گی چی دوی دی اووزی. شاہی سید دا پاکستان دا کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تا پا محاطب کولو سر اویل چی دل تراغلو کاروباریانو زدکونکو او علاج دراتلونکو افغانانو سره دی سم چلنو شی. او زیات اکلا چی ترہگر ہر زی ترہگر وی، حق که پنجابی بلوز سندی او پختون ولی نوی.
چودری صاحب دہشتگرد دہشتگرد ہے، وہ پنجابی بھی نہیں چلے گا، وہ پراچی بھی نہیں چلے گا، وہ سندھی بھی نہیں چلے گا، میں ماندو پختون بھی نہیں چلے گا.
شاہی سید اویل حکومت باید پختون بچی تا دا پنجابی دا بچی گوندی دا برابر حقوق ورکڑی او دا دوی احترام دیوشی. نو موڑی دا خپل گون پا غڑو غگو کلو چی پا کراچی کی چی پنم پختون تا هم مسئلہ ور پیخی گی دا حقوی سر دلا سکڑی کسا هم حقا دا عوام نشنل گون غڑی نوی. خو نو موڑی اویل دلتا او پا هر زی که پختون زکا دا مسئلو سر مخ دی چی ویشل شوی دی که پختون یو شو مسئلی بای هم دا مینزا لاری شی. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، کراچی.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل وزارت په کلهم موده کې مشرقي وسطا کې د امن راوستو او په خصوصي توګه د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د یوې امن لوزنامې کولو لپاره د زړه د خلاصا کوششونه وکړل، خو د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې په راوستو کې کامیاب نه شو. د ښاغلي جان کیری ټول کوششونه د دوو آزادو مملکتونو د قیام د فارمولې په بنیادو. د امریکې مشهوري هفتهیزې اکونومیست د رواني هفتې په خپله ګڼه کې د ښاغلي جان کیری د کوششونو او د اسرائیل او د فلسطینیانو په زړه شخړه یو تفصیلي تجزیاتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط دی: جان کیری او د دوو مملکتونو په بنیاد د اسرائیل او د فلسطین د شخړې د اواري په لوري د ده زړستړي کوششونه. اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ښاغلي جان کیری د وزیر خارجه په حیث د خپل اوږد دور د ختمېدو په موقع خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې دی د خپلو ډیرو وړاندینو مشرانو په شان د فلسطینیانو او د اسرائیل په خپلو کې د رغولو په کوششونو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي جان کیری خپل تقریر کې د اسرائیل د موجوده حکومت د پالیسو د تجزیه کولو په موقع ووي چې د اسرائیل د موجوده حکومت پالیسۍ غالبا چې د اسرائیل په تاریخ کې د بې کچه زیاتو انتها پسندو او سرتی د خلکو په لاسو کې دي. ده د کال 1988 په جنګ کې عرب ملکونو نه په نیولی شوو علاقو د اسرائیل پکیدون
کو آبادو ناخوخی خکارا کړی دا. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم اوی چې په غربي غاړه د اسرائیل رواني آباده د اسرائیل د تحفظ مقصد نشي تر سره کولی او نه دا د اسرائیل په خیر کې دی. اکانومسٹ خپل مضمون کې لیکي چې د وزیر خارجه جان کیری په دې تقریر د امریکای منتخب صدر خاغلی ټرمپ او په امریکا کې د اسرائیل نورو ډیرو مرستیالانو په جان کیری ملامتی ویلې دي. په یورپ کې د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می یو ویان خپل یو بیان کې ویلې دي چې خاغلی جان کیری لا د اسرائیل د حکومت په سیاسي جوړښت اعتراضونه نو پکار. اکانومسٹ لیکي چې د خاغلی جان کیری د تقریر نه سوره دی وړاندې امریکای د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې مقبوضه علاقو کې د اسرائیل د آبادو خلاف د قرارداد نه مخالفت کولو نه انکار کړی وو او دا شان د اسرائیل خلاف دغه قرارداد په یو اتفاق منظور کړی شو. اکانومسٹ لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اسرائیل خلاف په منظوریدونکي قرارداد په صدر اوباما او په جان کیری اسرائیل سره د دوکې کولو تورونه پوری کړي دي. حالانکه د سلامتی کونسل د قرارداد متن د امریکې د ډیر مدینه اختیار کړي دي پالیسۍ سره په سمون کې دی چې د اسرائیل آباده غیر قانونه دي او د امن په لار کې خنډان راولاړی. بلخوا د سلامتی کونسل په قرارداد د فلسطین صدر محمود عباس په خپل تبصره کې د تصالح کار کولو په موقع دا هم ویلي دي چې د دې قرارداد دا مطلب هم نه دی چې د فلسطین شخړه گینی اواره شوه. اکانومسٹ لیکي چې په دې ټوله موده کې مقبوضه علاقو کې د یهودی آبادکارو استوګنو شمیر د 2,00,000 ته رسیدلی دی. اکانومسٹ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو برابر د دوو مملکتونو د قیام د فارمولی مرسته کوي او په فلسطینی مشرانو تورونه پوری کوي چې بې د څه شرطه ورسره مخامخ خبرو ته نه کینی. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کابینې یو شمیر وزیران او د ده د لیکوډ پارټۍ ډیر غړي د فلسطینی ریاست د جوړولو مخالف دي.
په پاکستان کې د مارچ په میاشت کې بعد د سرشمیرنې یا د مردم شماری عمل شروع کیږي. د لاهور های کورټ د نننۍ حکم د لاندې چارواکو ته ویلی شوی دی چې دې ځل به په مردم شماری کې یا په سرشمیرنو کې په پاکستان کې چې کم نرخزی اوسیږي یا د دریم جنس خلک اوسیږي د دوی شمیرنه به هم کولی شي. اورنګزیب خان په دې موضوع باندې رپورټ راکوي.
یو وکیل شیراز زکا ایڈوکیٹ لخوا لاہور آئی کورٹ کے خواست جمع کرے شوے وو چی بکی ویلی شوی وو چی نرخزی دے ہم دا سرشمیرن عمل کے اشمار لی شی. خواست کے ویلی شوی دی چی تروسا پاکستان کے سو واری دا سرشمیرن عمل شوے دے نو چرتا ہم دلتا موجود نرخز اشمیرہ ندے شوے. اوس ہم دا یرہ دا چرتا حکومت یوزل بیا دا سرشمیرن عمل کے دا نرخزی دے بنیادی حق نا محروم اونا ساتی. خواست کې ویلی شوی دی چې دا نرخزی هم دا هیواد او دا ټولنې برخه دی او دا د دوی بنیادی حق دی چې باید ورته ملاو شي. خواست اورنې په وخت لاهور اعلی عدالت مرکزی حکومت کورینو چارو وزارت او سرشمیرنې عمل ادارې ته حکم کړی دی چې دې ځلې دا نرخزی د هم سرشمیرنې عمل کې وشمارلی شي. د حکومت لخوا وکیل عدالت ته باور ورکړی دی چې مارچ په میاشت کې کېدونکي سرشمیرنې عمل کې به نرخزی هم شاملولی شي. خواست کوونکی وکیل شیراز زکا وینا ده دا یو تاریخي فیصله ده چې نن عدالت کړی ده زکا چې دا نرخزی چرته هم د سرشمیرنې عمل برخه نه جوړ شوی او دروسه نه ده معلومه چې پاکستان کې د دوی اصل شمیره څومره ده. دوی وایي د عدالتي فیصلې نه پس پاکستان کې شناختیکا جوړونکې اداره نادره به هم د نرخزو شناخت په حق له د دوی شناختیکاډونو کې ذکر کوي.
هم نادره کې پاس جو فارمز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کا جو ایک آپشن ہے وہ انہوں نے انسرٹ کر دی گئی ہے. اب خواجہ سراؤں کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہوگی کہ وہ خواجہ سرا ہے ٹرانسجینڈر ہے.
شیراز زکا وای نادره به هم اوس د نرخزو د لپاره کوم شناختی کارډونه جاری کوي هغه کې به د دوی د جنس ذکر کوي چې دا نرخزی دی. وړاندې به پاکستان کې نرخزو جنس ذکر به شناختی کارډ کې نه وو او دوی به سړی یا ښځې شمارل کېدل. پاکستان کې هم دستر محکمې لخوا مداخلت نه پس حکومت د کال مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې عمل اعلان کړی دی. آخري ځل د عمل کال 1998 شوی وو او دستور تر مخه هر 10 کالو پس د عمل ضروری دی. کال 2012 د پاکستان سترې محکمې نرخزو په حق له یو حکم کې ویلي وو د دوی هم دومره حقونه دي سمره دلته اوسیدونکي د نورو خلکو، او دوی ته دا حق ورکړی شي چې شناختی کارت کې خپل اصل شناخت ظاهره کړي. د فیصلې پس د نرخصو حالت کې فرق نه راغلی او اوس هم پاکستان ټولنه کې ورته د کرکې په نظر کتل کیږي. دا کوم وخت نه د نرخصو شناختی کارت کې د شناخت خبره شوې ده. سعودي حکومت لخوا د نرخصو باندې عمره کولو بندیز هم لګیدلې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو ټی وی او ریډیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ کې، او د دې ټی وی خبری خبرونه رستو به د ډیو ریډیو زموږ همکار سردار علي ټکر سټوډیو ته راځي، او دوی به پروګرام کې د نیمو شپو سندرې خوند کوي. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیره ده 202-205-0403. دغه سیان په دغه پروګرام کې به تاسو ته سندرې هم وړاندې کوي، نو پروګرام اوریدل مه هیروئ. تاسو د ډیو ریډیو سهارنۍ خپرونې د پاکستان په وخت باندې د سهارې شپږو نه 9 بجو پورې اوریدل شئ. په دې کې برخه وي خاص طبيبي شیرونو لپاره، هغه هم کولی شي چې د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې برخه واخلي. یوت سټوډیو د ځوانانو لپاره هم ډیو ریډیو خیال ساتلی دی، او په دې کې هغه ته هم موخه ورکړی شوی ده چې راشي او د خپل ژوند او غیر چاپیرا او کوم موضوع چې ټاکلی شوی په هغه خپل نظر شریک کړي. اوس یو رپورټ لپاره تاسو بلوچستان کوټه ښار ته بوزو، چرته چې د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورٹ را لیگلے دیا، او هغه پدې لري چې په کوټا کې د پینټینګ یا د آرٹ یو ایگزیبیشن نمائش شوه دی، د ورته ورخلې دی. نور تفصیل یې پدې رپورٹ کې ګورو.
د کوټې په آرٹ ګیلری کې د انځورې دغه نندارا د سایل شار کې وادر ده، چې د بلوچستان پوهنتون د فاین آرٹ د څانګې د لوستونکو له لوري د شکلو او په زړه پورې رنګونو د هنر څرګندونه کوي. د زیرک هنرمندانو پر دغه جوړ سو عکسونو باندې له لرې او له نږدې څخه د حقیقت ګمان کوي. سلسبیله یوه محصله ده.
وہاں کے ہم نے کوسٹل لائف کو انجوائے کیا، بہت خوبصورت ہے اور اس کو میں نے پینٹ کیا.
حالت ساحلی ژوند ډیر خوندور و، ډیر شایسته ژوند دی، زما وزړه ته ډیر رانزدې دی. مصورانو د گوادر موسم په سمندر کې رواني کشتۍ په خپل قلم باندې جوړ کړی دی. دوی هلته په گوادر کې د یوشتمې پیړۍ نوې ودانۍ او دغه ډول د پخوا له ډبرو څخه جوړ کورونه د هغه ځای د خلکو دود او دستورې ښکاره کړی دی. انځورګرانو دغه ډول د دغې سیمې د خلکو د ژوند یو شمیر د ستونزو جاج هم ډیر په زیر باندې اخیستی دی. د بلوچستان د اداره ثقافت ډایرکټر عبدالله بلوچ وویل چې دوی دغه مصوران گوادر ته د لس ورځو په دوره باندې بیولی وو.
خپل صوبه دیکھے، خپل زمين دیکھے، خپل لوگوں کی رہن سہن دیکھے، خپل علاقوں کی خوبصورتی دیکھے. تو اس کو میں نے ٹاپک یہ دیا تھا کہ یہ کوسٹل لائف، یعنی کوسٹ جو ہمارا ہے، اس کے بارے میں جو ہماری زندگی ہے، اس کو پینٹنگ کی شکل میں
صبح پلا صبح او پلا زکوی داخل کو بجوان استوگانا او دخپل سیمی لشای سرا ولت سی تدوی لپارا موج عنوان یا سرلیک د سایلی ژوند پاک لباندی چی دوی اکاسی وکړي. په نندارا کې تر څلوېښ زیات مصورانو ګډون درلودی. دوی د نندارې لپاره خپلې پنپارې شوې. له ټولنې سره اړه لرونکي یو شمېر خلکو د دوی تکل او زیار د ستاینې وړ وبلی. د مصورې ماهرینو وویل چې زموږ په ژوند کې د کمپیوټر له انقلاب وروسته اوس مصوري یا انځوري تش تر نندارې پورې پاتې سوې ده. دوی له حکومت څخه د دغې څانګې د ودې غوښتنه کوله چې دغه هنر د راروان نسل دپاره نوره وده عمومي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، کوټه.
د ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه د ټلویزیون د لارې ولیده او ریډیو باندې هم واورېده. د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو ته خبرونه بیا هم لیدلی شئ، www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د خبرونې وخت سرته رسیږي. زه سمینه احسن د خپل ملګري ارباب محمود علي سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.